امریکا.
د خبرونو لنډیز د امریکا جمهور رئیس له حماس نه غوښتي دي چې بیل قید او شرط نه د اسرائیل عسكر سمدستي خوشی کړي. د نړۍ د روغتیا د سازمان رئیس خبرداري ورکړی دی چې د بیولا ناروغي په ډیره چټکۍ سره خپریږي او د امریکا جمهور رئیس د باروک اوباما د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې دا تقریبا 50 افریقایي هیوادونو د مشرانو هرکلی وکړي. السلام علیکم او جوړ اوسه د دې پروګرام په دې خبرونه کې به نومړی راپورټونه واوري او په اخر کې به د مطبوعاتو تفصیلي واوري. خدا دې اوس پام وکړي د خبرونو تفصیل ته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې حماس باید سمدستي او بیل قید او شرط هغه اسرائیلي عسكر خوشي کړي چې پرون د جمعې په ورځ د حماس مبارزونو نیولې دي. جمهور رئیس په سپینه معنی کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې که حماس د غزې د حالاتو په حلولو کې د خپلو حلو ځلو په برخه کې جدي وي نو باید چې د عسكر خوشي کړي. هغه وویل که اسرائیل او نړیواله ټولنه په دې باور ونه لري چې حماس دي د حملو په بندولو کې خپل وادي پر ځای کړي نو دا به ډیره سخت وي چې اوربند بیرته نافذ شي. د حماس یو نطاق نه ده تایید کړی او نه یې رد کړی چې د حماس مبارزینو دغه عسكر نیولې دي. ښاغلی اوباما دا په تکرار وویل چې اسرائیل دا حق لري چې د حماس د راکټي حملو دفاع وکړي مګر هغه د فلسطین د ملکي وګړو وژل زړه دردونکي وبلل او وی ویل چې د هغوی د ساتنې او حفاظت لپاره باید هر څه وسی. د هغه دو اویا ساعته اوربند اعلان څخه فقط نوې دقیقې تیرې سوي وي چې اسرائیل وویل یو ځانمرګ بمچوونکي د اسرائیل په عسکرو باندې چې رفاه ته نږدې تونلونه نړول حمله وکړه. اسرائیل وایي چې په دې حمله کې دوه عسکر وژل سوي او درېیم یې تښتول سوی دی. حماس په اسرائیل باندې تور لګولی چې اوربند یې مات کړی دی.
د نړۍ د روغتیا د سازمان رئیس مارګریتا چاند د لویدیځ افریقا د هغو هیوادونو چې د ابولا ناروغي په کې خبره شوې جمهور رئیسان ته خبرداری ورکړی دی چې دا ناروغي تر هغو هلو ځلو چې د کنټرول لپاره کیږي په چټکۍ سره خپرېدونکې ده. ډاکټر چان ان ویل چې د دغه وبایي ناروغي خبرېدل همداسې دوام وکړي نو د تلفاتو او د ټولنیزو او اقتصادي حالاتو د خرابوالي له مخې به فاجعه راوړونکي تاثیرات ولري. ډاکټر چان پرون د جمعې په ورځ د ګینی په پلازمېنه کوناکري کې د ګینی لابیریا او سیریالون د جمهور رئیسان سره وکتل. دغه مشران د دې دپاره راغونډ شوي دي چې د هغو سلو میلیونو ډالرو استراري بودیجې په اړه خبرې وکړي چې د دوی په هیوادونو کې د ابولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید په کار واچول شي چې په هغو کې به د روغتیا د چارو په سلګونو کارکوونکي هم په کار وګمارل شي. ډاکټر چان ویل چې دغو مشرانو دا موافقه هم وکړه چې ګوښه کلیوالو سیمو ته به چې د بیولا د ناروغۍ ډېرې پیښې پکې لیدل شوي دي امنیتي قواوې واستوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې د تقریبا 500 افریقایي هیوادونو د مشرانو هرکلی وکړي چې دې ته هغه بې ساري غونډه ویلې ده. جمهور رئیس اوباما پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات باید د افریقا په چارو کې زیات نقش ولوبوي او وی ویل چې دا غونډه د افریقا په لویه وچه کې د اقتصادي او امنیتي چارو په اړه د بحثونو لپاره ښه موقع ده. په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ خپرېدل به هم شاید د دې خبرو یوه برخه وي. ښاغلی اوباما وویل چې افریقایي مشران به چې د دغې ناروغۍ د راپیدا کېدو له کبله د خطر سره مخامخ دي مخکې له دې چې متحده ایالاتو ته راداخل سي معاینه کړی سي. هغه وویل چې هغه خلک چې فقط ډیر لږ د دې ناروغۍ سره د تماس درلودلو شک پر راسي په خپلو هیوادونو کې معاینه کیږي او بیا کله چې دلته راورسیږي نور اضافي معاینات به هم وسي. موږ په دې باور لرو چې هغه اجراءات چې موږ په غواړو ترسره کړو مناسب دي. د سیرالیون او لایبیریا مشرانو په واشنگتن کې د مشرانو په دغه عالی جرګه کې ګډون کول لدی کبل فسخ کړی دي چې په خپل ملکونو کې د ایبولا د خبرې سوی ناروغي غم وخري او نور څلور مشران چې د زیمبابوي، سودان، ایریتریا او مرکزی افریقا د جمهوریت جمهور رئیسان دي په دې غونډه کې د ګډون کولو څخه منع شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي. ښاغلی اوباما وایي چې امریکا د یوکرين د بیلتون غوښتونکو سره د ماسکو د مخ په ځای دونکو ملاتړ لکبله زیات اندېښمنه ده. جمهور رئیس نه پروند جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته ویلي چې د روسیې د مشر سره د ډیپلوماټیک حل لارې په اړه چې د غوره بوري خبرې کړي وکړلې، مګر هغه ویلي چې هغه څه چې امریکایي کولای شي حد او حدود لري. سپینه ماڼۍ ویلي چې دواړو مشرانو په دې موافقه وکړه چې د خبرو چینلونه به نه بندوي. کرملین له خپل خوا نو ویل دي چې خاغلی پوتین د امریکا جمهور رئیس ته په ټلیفون کې ویل چې هغه تازه بندیزونه چې په دې اونۍ کې په روسیې لګیدل دي هغه بی ګټي او بی تاثیر دي او دوه اړخیز همکاري او د نړۍ ثبات ابا سخت تاوان ورسوي.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د جولای په میاشت کې د بیکاری کچا ډیره کمه جګه سوی و چې د 1% یو اوشر و. د دې هیواد کار او کارګر د وزارت د جمعې د ورځې په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په اقتصاد کې 209,000 نوي کارونه پیدا شوي دي. د دې معلوماتو په خپرېدو سره اقتصاد پوهان چې پیشبینې کړې و چې د بیکاری کچا به ثابته پاتې وي حیران شوي دي. د بیکاری د کچې دغه بدلون به چې توقع نه کېدله شاید په دې وروستیو وختونو کې د یو لړ مثبتو اقتصادي رپورټونو د خپرېدو له کبله وي. په دې رپورټونو کې بیکار خلک دې ته هڅېدل دي چې د کارونو د پیدا کولو لټه وکړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالات د 2001 کال د سپتمبر د 12 تروریستي حملو نه وروسته ځینو خلکو ته شکنجه ورکړی دي، مګر دای ان هم ویلي چې خلک دې د احتیاط نه کار واخلي او بیړني قضاوت نه کوي. ښاغلی اوباما دا ومنل چې د امریکا د استخباراتو جاسوسانو داسې کارونه وکړل چې د متحده ایالاتو د ارزښتونو مخالف و، مګر ویلي چې امنیتي چارواکي با یو نه ما مګر ویل چې امنیتي چارواکي نه پوهیدل چې په دې هیواد کې با کومه بل ترورستي حمله هم حتمی وي او تر ډیر زیات فشار لاندې وو. جمهور رئیس د امریکایانو نو وغوښتل چې هغه څه چې په 2001 کال کې پیښ شول هغه وسه تیر شوی دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو په ادارې سیایي باندې د پخوانه لا دا تور لګیدلې ده چې د تحقیقاتو په طرز العمل او تکتیک کې د ظلم او شکنجې نه کار اخلي.
د تونس دولتي خبري اجانس ویل دي چې تونس د لیبیا سره خپل سرحدي تړنې ورسره له هغه بندي کړې دي چې په سلګونو لیبیایانو او مصریانو کوشش وکړ د دوه تانو څخه راووري. هغوی په بنغازی او ترابلس کې د جګړو څخه تښتي. امنیتي چارواکي وایي چې مصریانو چې تونس ته ویزې نه درلودې د راساجي د سرحدي تاڼې خواته رامات سول، مګر چارواکو د را اوښتو اجازه ورنه کړه. پولیسو د هغوی د مخنیوي لپاره اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ او د توپک هوایی ډزې وکړې. او په یو نوې ویډیو کې د انډونیزیا یم څخه ورسل شوی دي چې د عراق د اسلامي دولت او شام په نامه ډلې سره یو ځای سي. دې ویډیو په انډونیزیا کې یو لړ اندېښنې په داسې حال کې را پیدا کړې دي چې د هغه هیواد چارواکي او کارپوهان زیار باسي د خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي چې په جهاد کې شامل نسي. د یوټیوب په دې اته د خیزه ویډیو کې یو سړی چې ابو محمد ال انډونیزی نومیږي په انډونیزیایي یو ډیر سخت احساساتي وینا کوي او وایي چې مسلمانان د الله لخوا په دې مکرف سوي دي چې د عراق او سوریه په جګړو کې برخه واخلي. د انډونیزیا د پولیسو یوې نتاخي پرون د جمعې په ورځ خلکو ته خبرداري ورکړ چې په داسې ویناګانو او بیانیو دي نه خطاوزي. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
امریکا د دې اوونی ډیپلوماټیک هڅونه ورسته هم په غزه او اوکرين داسې هیڅ کومه نخ نه لیدل کېږي چې ګنې جګړه دې ختمه شي. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې دواړو جګړو په اړه د خپلې پالیسۍ نه دفاع وکړه. د امریکا غږ خبریال لویس رامیز د سپینې ماڼۍ نه په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی چې خلیل خان به د ته مهم ټکي واوروي.
نن په سپینې ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیله خبرو ته حاضر سو چې زیات تمرکز به امریکایانو ته د کارونو موندلو په شمیر کې د زیاتوالي په اړه وي. خو پر هغه زیاتره سوالونه په غزې کې د اوربند او په اوکرین کې د روسیې لاسوهنې په بندولو کې د امریکا ډیپلوماټیکي هڅو په ناکامۍ وي. په داسې حال کې چې په اوکرین کې جګړه زیاته شوي، روسیې د اوکرین سره ته نږدې خپل ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راوستل جاری ساتلی دی. په غزې کې د امریکا په مرسته سوی اوربند د اعلان لږ وخت وروسته هغه مهال ختم سو چې دوه اسرائیلي سرتیري ووژل سول او درایم ونیول سو. اوباما وویل د جنگ بندول به یو ډیر سخت کار وي. هغه وویل
I think it's going to be very hard to put a ceasefire back together again if Israelis and the international community
زما په فکر دا به ډیر ګران کار وي چې بیا اوربند وسی تر څو چې اسرائیلانو او نړیوال ټولنې د دې باور نه بي ترلاسه کړي چې حماس په د اوربند ژمني پوره کړي. کله چې یو خبريال د ولسمشر اوباما سره پوښتنه وکړه چې آیا د خو په نړۍ کې خپل اغیز د لاسه نه دی ورکړي، نو اوباما وویل د امریکا ډیپلوماټیکي هڅې به وخت واخلي او د دې خبرې اشاره روسیې ته وه چې د اوکرين بحران د حلولو لپاره په روسیې فشار په زیاتول کې پرمختګ شوی دی. اروپایي هیوادونو دیونی د اوباما سره لاس یو کړ چې د روسیې په مهم سکتورونو نوي سخت بندیزونه ولګوي او دا هغه هڅه ده چې امریکا یې د څو میاشتو راسي خبرداري ورکوي. اوباما وویل
What we've done is impose sufficient costs on Russia that objectively speaking they should President Putin should want to resolve this diplomatically.
موږ دا کړی چې په روسیې مو د بندیزونو د لارې د پام وړ پراغوي بیا چولی. هغوی باید او ولسمشر پوتین باید وغواړي چې دغه مسله په ډیپلوماټیکي توګه حل کړي چې دغه بندیزونه ترې لرې کړل سي چې اقتصاد یې یو عربیا پر مخ وده وکړي او د اوکرين سره شي اړیکې ولري. خو ځینې وخت خلک منطقي کارونه نه کوي. اوباما وویل هغه د تیرې جمعې په ورځ شاغلی پوتین ته ټلیفون وکړ او په اوکرين کې د روسیې په لور جدایي غوښتونکو ته د روسیې مخ په زیاتېدونکو ملاتړ پاړه ورسره خپلې ژورې اندېښنې شریکې کړې. اوباما زیاته کړه هغه د روسیې ولسمشر ته وویل دای ډیپلوماټیکي حل ته لیواله دی او دواړه په دې کانې سول چې یو بل سره به ارتباطات جاری وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو اوس په دا رپورټ راوخلو د روغتیا نړیوال سازمان او د دریو افریقایي ملکونو لابیریا سیرالون او ګینی مشرانو په ګډه سره د ایبولا ساري ناروغي د ویروس د خپرېدو د مخنیوي او علاج په خاطر د سلو میلیونو ډالرو په لګښت یو بیلنه پلان اعلان کړی دی. ل جنیو نه خبریال لیسا شلاین د امریکا غږ لپاره یو وګود رپورت را لګل دی چې مهم ټکی به سې سلیمان شاه درته واوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي چې د ایبولا موزی ویروس په ګینی، لایبیریا او سیرالون کې د تیر شپږ میاشتو په موده کې 209 ناروغان وژلي دي او ګومان کیږي چې کم تر کمه 1330 کسان ته سرایت کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس او ګینی، سیرالون او لایبیریا مشرانو پروند جمعې پورز د ګینی په پایتخت کوناکری کې د ویاجل غونډې نه وروسته پریکړه وکړه چې په ګډه به د سل میلیونو ډالرو په لګښت استرالي پلان جوړی تر څو دغه وژونکي ویروس د خپرېدو په ضد په نړیواله سطحه په پراخه پیمانه مبارزه پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان وان ګریګوري هارت امریکا غږ ته وویل چې په دومره تیزۍ او سرعت سره په دریو افریقایي ملکونو کې د ایبولا د ناروغۍ خپرېدل په خپل ذات کې یوه بېساري پدیده ده او شاید چې اصل وخامت او شدت یې د دې نه هم زیات دی.
There could well be cases in the community that we've missed. امکان لري چې د اصل تلفاتو شمیره زیاتی زکا چې په ډیرو سیمو او کلو کې په سماتوګه مونږ ته پاتنه نه لګیدل چې څومره ناروغان پراته دي. د ناروغانو احوال په سماتوګه نه دی معلوم شوی. ډیر داسې ناروغان شته چې هغوی کلینیکونو ته نه ورځي او د علاج نه ډډه کوي. هغوی په دې عقیده دي چې دغه ناروغي کوم علاج نه لري او ډاکټرانو ته رجوع کول ورته ګټه نه کوي. خو همدغه کسان له جملې نه ډېر بیا په کورونو کې مري. ګریګوري هارت وای چې د دې پلان اساسي ټکی دا دی چې ګاونډیو ملکونو ته دغه ویروس د خپرېدو مخنیوی وشي او د کنټرول او علاج لپاره یې مؤثر تدبیرونه ونیول شي.
of this outbreak has been the fact that there are
د دې ناروغي د خپرېدو نه وروسته تر ټولو غټ چیلنج زموږ په مخ کې دی هغه دا دی چې د ایبولا ناروغي د ډول ډول مرکزونو او مختلفو لارو نه خپرېږي چې بندولې مسلکي روغتیایي ټیمونو ته ضرورت لري. طبي متخصصین او د لابراتوار ماهران باید موجود وي چې د ناروغانو علاج وکړي. د قبیلو د مشرانو او د وبایي ناروغانو د ماهران ترمنځ باید تماس موجود وي. د دوړو ترمن د تفاهم موجودیت خورا زیات اهمیت لري. د نړیوال سره صلیب د فدراسیون ویان بن وانت کارپنټیر وای چې د هغو ناروغانو درک لګول ګران کار دی چې د ایبولا ویروس نیولې دي. د دې وژن کې ساري ناروغي د مخنیوي لپاره باید لومړی ګام وګڼل شي. که یو ناروغي ونیو او له شلو کسانو سره تماس ونیسي نو په یو په ځای به د یو شو کسانو علاج کیږي. کارپنټیر امریکا غږ ته وویل چې د نړیوال سره صلیب د فدراسیون څلیر سوه رضاکاران په دغه درېو افریقایي ملکونو کې اوس کار کوي. په ګینه کې زموږ د فعالیت یو ښه مثال دا دی. یو سړی چې د ایبولا ویروس یې په بدن کې خپور شوی و رضاکارانو یې په وخت علاج وکړ. نوموړی اوس روغ دی. زموږ د رضاکارانو سره یو ځای کلي په کلي ګرځي او نور ناروغان تشویقوي چې د تېښتې پر ځای د علاج لپاره کلینیکونو ته مراجعه
وکړي. It's very good that these countries are thinking along the lines of the fact that something
is that یو ډېر ښه کار دی چې دغه ملکونو سره لاسونه یو کړی دي او په ګډه سره کار کوي. ډاکټرانو وایي چې د ایبولا ویروس د دوه ورځو نه تر یو شو ورځو پورې په غیر فعال ډول د ناروغ په بدن کې د ودې په حالت کې او کله چې فعال شي بیا نورو انسانانو ته د همدغه ناروغ سره د مستقیم او غیر مستقیم تماس له لارې سرایت کوي. که په وخت علاج ونه شي نو په سلو کې نوي ناروغان وژني. ډاکټران وایي چې لومړی د یو ناروغ په بدن کې د انفلوئنزا د ناروغۍ نښې او علامې پیدا کیږي. سترګې او ژامې پړسیږي او که زر علاج ونه شي نو ډېر امکان لري چې ګردې له کاره ولویږي او ومري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ګینی سرایلون او لایبیریا چارواکو ورته په لومړۍ مرحله کې زیاته توجه ونه کړه. خو اوس دغو درې واړو ملکونو فوق العاده اقدامات کړي دي. چارواکي دومره ورخطا شوي چې اضطراري حالت یې اعلان کړی دی. ښوونځي او سرکاري دفترونه بند کړي دي او خپل سرحدونه تړلي دي. یو امریکایي چې په لایبیریا کې اوسېدو او د ایبولا ویروس نیولی و په نایجیریا کې مړ شوی دی. حکومت امریکایانو ته توصیه کړې ده چې دغو درېو افریقایي ملکونو ته د سفر نه کوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دومره سختو اقداماتو ته هېڅ ضرورت نشته. تر هر څه لومړی کوښښ وشي چې د دغه موزي ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي او د ناروغانو علاج پیل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
لاند خبرونه. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویل دی چې حماس باید سمدستي او بیل قید و شرط هغه اسرائیلي عسكر خوشی کی چې پرون د جمعې په ورځ د حماس مبارزینو نیولې دي. د نړۍ د روغتیا د سازمان رئیس د لویدیځ افریقا د هغو هیوادونو چې د ایبولا ناروغي په خبره سوي جمهور رئیسان ته خبرداري ورکړی دی چې د ناروغي تر هغو حل زلو چې د کنټرول لپاره کیږي په چټکۍ سره خبرېدونکي دي. او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما به د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې د تقریبا 500 افریقایي هیوادونو د مشرانو هرکلی وکړي چې دې ته هغه بې ساري غونډه ویلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس په دا ورستیا راپورټ راوخلو. عراق غواړي چې د کوردستان د تیلو هغه ټانکر ضبط کړي چې د ټکساس د ایالت په ساحل کې لنګر اچولې ده. د امریکا غا خبریال ګریک فلاکس نن په دې باره کې د ټکساس له هیوستن نه دا رپورټ را لګل ده.
دغه ټانکر چې د جنجالي اومو تیلو نه ډکو تقریبا دوه هفتې پخوا د ټکساس د ګالوستن ته رسیدلی وو او د امریکا د ساحلي ګاډ سره یې د رسیدلو نه د مخه تماس نیولی وو. د امریکا د ساحلي ساتونکو نطاق اندی کندریک ان وای دغه ټانکر په هغه وخت کې تقریبا 100 کیلومتره له ساحل نه لري وو. کندریک ان وای
وی وین اوت ټو وير دی ور did our exam. It's basically just a comprehensive exam to check all the equipment, life saving equipment,
engineering navigation. منګه هغه ازته ولاړلو چیرې چې دوی ولاړو موږ خپل امتحان وکړ. په اساسي توګه یو جامع امتحان و. ټول تجهیزات د انجینری سامانونه په سمندر کې د ټینکر حرکت، د ټینکر د انتقال سیستم او د ژغورنې میکانیزم چې د دغه ټینکر سره ارتباط لري او وکتل شو. کندریک انا وای په بشپړ توګه د ټینکر تفتیش وشو او ومنل شول چې هغه زون ته دی انتقال کړی شي چې له هغې نه بیا تیل په وړو ټینکرونو کې ذخیرې ته ورسول شي، ځکه چې دغه ټینکر ډیر غټ و او په بندر کې لنګر نشو اچولی. مګر هغو مدافع وکیلانو چې د عراق د حکومت نمایندګي کوي د هیوستن ګالوستون اپ بندری سیمو کې ټولو هغو شرکتونو ته خبرداري ورکړه چې دوی د دغو تیلو په وړلو کې برخه واخلي نو په هغوی باندې به قانوني دعوه وشي. بغداد په دې عقیده ده چې دغه تیل په آزاد بازار کې تقریبا 100 میلیونه ډالر ارزښت لري چې په غیر قانوني توګه له کوردستان نه په ترکیه کې یو بندر ته انتقال شوی دی. یو فدرالي قاضي امر کړی دی چې دغه ټینکر او په ټینکر کې بار سامان دې ضبط کړی شي، مګر دغه ټینکر د امریکا اوبو ته نه دی داخل شوی نو له دې کبله دغه امر پرې نشي تطبیقېدی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جین ساکی د عراق د هغې ادعا ملاتړ کوي چې په پټرولیم یې لري. ساکی وای
Our policy which you outlined certainly hasn't changed. We believe that Iraq's energy resources belong to the Iraqi
people. policy په یقیني توګه نه ده بدله شوې. موږ ان په دې عقیده یو چې د عراق د انرژي منابع د عراق د خلکو پورې اړه لري. په یقیني توګه ډېر په خوا دا خبره شوې ده چې په کار ده دا د عراق د حکومت لاري او وشي. مګر ساکی دا هم ویلې د امریکا حکومت نه غواړي تر هغې پوری په دغه ټینکر کې مداخله وکړي چې د امریکا له قلمرو نه بهر وي. په ګالوستون کې د ټکساس د ای او ایم په پونتون کې د سمندري چارو څانګې مدیره جوین املیسکي نه وایي هیڅ حکومت په سمندر کې د ټینکر یا کښتۍ سره تماس نشي نیولی. دا وایي
We have agreed by treaty globally that we'd let everybody move in and out of international waters. We all agreed to that on the planet. So
من په بینللي سطحه د یوې موافقې له مخې منلې ده چې موږ هر چا ته اجازه ورکوو چې بینللي اوبو ته ننوځي او ورنووځي. موږ ټولو په دې خبره موافقه کړې ده که دا په بینللي اوبو کې وي نو په دې باره کې هیڅوک څه نشي کولی. مګر دا وایي د نامعلوم وخت لپاره په اوبو کې د کښتۍ ساتل چې په کوم ځای کې ورنه سامان اخته نه کړی شي نو په هغه صورت کې سامان ډیر ګران پریوزي. دا بیا وایي زه په دې عقیده یم چې د ټانکر سختن په دې سره خواشینی کیږي چې هر ورځې په تیریدو سره دته د اویاونه تر اتیا زرو ډالرو پورې اتاوان رسیږي. ملس کې وایي په ټینکر کې عمله د بینالمللي قانون او د دوی د قراردادونو له مخې حق هم لري. دا وایي بلاخره په کښتۍ کې به خواړه اوبه او تیل ختم شي. مګر دا وایي د ټینکر کپټان یا عمله بعد بشری مرستې لپاره د هغه چا سره تماس ونیسي چې د ساحل په غاړه کې وي. دا بیا وایي که دوی د دې قابلیت ولري چې له کښتۍ نه تلیفون وکړي چې ښایي دا کار وکړي، مګر دوی له انټرنیټ یا موبایل تلیفونونو او یا دې ته د ورته شیان نه کار نشي اخیستلی، ځکه چې دوی ډیر لرې دي. د دغه ټینکر د څښتن په باره کې زیات معلومات نشته دی. کردستان په عراق کې یوه خود مختاره سیمه ده چې ډیر کم پیښیږي چې د خپلو تیلو د څاګانو نه په نورو هیوادونو کې اخیستونکو ته تیل ورسوي. کردان دا دلیل راوړي چې په عراقي سیستم کې د ګډوډۍ په علت مجبور شلو چې د ځان بله چاره وکړي.
د مطبوعاتو تبصری.
د امریکې د واشنگتن ټایمز پر اسپانه کې د جمعې پر ورځ یو اوږد رپورټ چاپ شوی دی. دا رپورټ چې د افغانستان د آبادۍ د پروژو د مصارفو د څارنې لپاره د امریکا د حکومت د عمومي مفتش د یو وروستي رپورټ په حواله لیکل شوی، په کې ویل شوي کومې وسلې چې پینټاګن د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره اخیستلې وې په سلو کې 44 اوس ورکې دي او هیڅ طرح کې امریکایي چارواکو ته نه لګېږي چې څه شوې. د واشنگتن ټایمز رسپان لیکي دا تازه رپورټ چې ټاکل شوی دا د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول خپور شي. دا خبره په کې ذکر شوی هغه دوه کمپیوټري سیستمونه چې د امریکا پوځي قمندانان او پینټاګن ورنه معمولا په افغانستان کې د امریکایي وسلو د لیږلو، ثبتولو او درک لګولو لپاره استفاده کوي، دواړه له غلطیو نه ډک دي. رسپانا وایي که څه هم چې د امریکا د عمومي مفتش په رپورټ کې دا خبره نده شوې چې شاید ځینې وسلې د پاکستان د پوځ په لاس کې لیدلي، خو دا چې د پینټاګن د سول شو وسلو د درک لګولو نظام نواقص لري نو دا ویره موجود ده چې ورکې شوې وسلې به پاکستان ته اړول شوي. ورسپانا د افغانستان د آبادۍ لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر د یو لوړپوړي محاسب جیفري براون له قوله وایي امکان لري چې دغه وسلې په تور بازار کې پلورل شوي، خو داسې کوم څرګند شواهد نه لري چې دی وایي حتما به دغه کار شوی او یا به هرومرو درېمګړي هېواد ته رسېدلی. د واشنگتن ټایمز رسپانې لیکي چې متحده ایالاتو د افغانستان د ملي پوځ لپاره 1,00,000 میله وسلې او اضافي پوځجات د تقریبا 6.9 میلیون ډالر په بیا اخیستلي وو، چې د دې جملې نه اوس 2,00,878 میله وسلې لا درک دي. ورسپانه وایي چې د تفتیش په دوران کې مفتشانو ته معلومه شوه چې د ځینو وسلو مسلسلې نمرې دوه وارې ثبت شوي دي. رپورټ وایي چې په افغانستان کې د امریکایي وسلو د خوندي ساتلو لپاره د پینټاګن ځانګړي امنیتي قوې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی سرته رسولی. خو د واشنگتن ټایمز ورسپانه د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان، پاکستان او مرکزي اسیا د چارو لپاره د دفاع د وزیر مرستیال مایکل ډینمنډ له قوله لیکي چې کوښښ کیږي د پینټاګن دواړه کمپیوټري سیستمونه سره مقایسه شي تر څو د لا درکشو وسلو پته ولګیږي. رپورټ وایي چې د افغانستان د دفاع د وزارت د وسلو د ثبتولو نظام هم کمزوری دی او نشي کولی چې وسلې په سمه توګه خوندي وساتي. د واشنگتن ټایمز ورسپانه د یو امریکایي کارپوه مایکل کویجلمن له قوله وایي چې اوس د افغانستان د پوځ سره د دې ډول محاسبې موقع نه ده، ځکه که موږ ورنه تپوس وکړو شاید چې هغوی هرومرو دا ګمان وکړي چې امریکایان ورباندې اعتماد نه لري. بله مهمه خبره دا ده چې له افغانانو سره دا فکر را پیدا شوی چې امریکا به یې زر یوازې په میدان کې پرېږدي. ورسپانه په پای کې د افغانستان، پاکستان او مرکزي اسیا لپاره د امریکا دفاع د وزارت د مرستیال له قوله وایي چې موږ نشو کولی افغانان مجبور کړو چې خپلې وسلې څنګه په سمه توګه وساتي او یا هغه وسلې تباه کاندي چې مخکې مور ته ورکړې وي. او د هند یو شخصي شرکت سپایس جیټ پرون اعلان وکړ چې د نوې ډیلی او کابل ترمنځ به خپل پروازونه چې د کابل پر نړیوال هوایي میدان باندې 13 میاشتې د طالبانو د بریدونو نه وروسته بند کړي نن د شنبې په ورځ له سره شروع کړي. خاما پریس خبری اژانس د سپایس جیټ شرکت د یو مطبوعاتي بیانې په حواله رپورټ ورکړي چې دغه شرکت کابل ته د خپل الوتکو د پروازونو بندول د مسافرینو د ژوند د خوندي ساتلو په خاطر اعلان کړی. د سپایس جیټ هوایي شرکت وایي چې پروازونه به د مخکینی تسمې اوقات له مخې شروع کیږي او د هرې سه شنبې، پنجشنبې او شنبې په ورځ به الوتکې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ پروازونه کوي.
درنو اوریدونکو زمونږ ورسته نیم ساعت خبرونه پاتې ورسیده او دا د بلنه درکو د ریخ پرونده چې څو شی به ورسته به پر راشي.